یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسران د خوښیم د ویور د اندرور دی د دوه مسولیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې دي ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه، هغه اکثریت هغو نارینه وو ځوند ورته تریخ کړی دی. زه نه داسې مسایلو ته رسېدلی چې دوی بیلتون ته یعنی د طلاق مسایلو ته سر رسېدلی دی. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله. هلته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی ښځې، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل ټکول هم وي، خبرې هم وي، او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي. بیا سې کله ته ورځې یو داسې ارګان ته یو داسې ځای ته سي، زه د غواړم ته دا سړي سه طلاق واخلم، ځکه زما ژوند یې راتریخ کړی دی. زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، معاش نه لرم، نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند راتریخ کړي. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی سي، ته یو سیاسره، ته یو ښځه، باید هغه ژوند سر تېر کړي، که هغه ښه وي که بد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکی چې نغ واړی نومې په خبرونه کې یاد چی وای، په کورنیو کې چې خرج او مصرف د میرمنو لغاړې وو، اوس د نارینه ول خو ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغوی اوس هم د پخا په څیر لګښتور نه غواړي.
سریان په کور کې اوسېږي، خوځې ته وایي چې زه لا شکار کوم، د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومان مصرف به ته ورکې، خپل کار کوو، هغوی به اخیسته خپل مصرف به په هغه ورکوو. نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هیڅ نه ول. نو داسې کورنۍ مډې زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفا کاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي، هغه راوړي خپل کورنۍ ته، بیا هغه تیز که خاوند نه اخلي ما ترکه، ځکه چې تو اسکار کې تو وظیفه کې زه خو به کنه زه کور کېم، به کار نشم کولای. بیا هغه ټول تیسکار اخلي. افغانستان کې ښځه ډېر زیات زحمت باشي، خو هیڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي او نه هم څوک په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بارو وظیفې ښځو ته وي، اوس خو بیخي نشته. ښځه که بیرون هم وځي، اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي، ډوډۍ ورته پخې کړي، کالي ورته پرې مینځي. د ښځې ډېر د فشار لاندې دي. مېړه ورته وایي چې زه لا شم ته کار وکړو، پیسې وګټه. ښځه وایي ورته کار نشته، پیسې نشته، ځي کوم ځینې ته ترم. بیچاره ښځه یې کودکستان معلمه وه جمهوریت وخت کې، نو هغه بیا هم ښه وو د کور مصرف شیان ورکاو. اوس چې بیکاره شوی، هر ورځ دوی غږ مغال ای دومره حال بدی په دې کور کې. ماشومان له شرم ویل نشي وتلی چې بیرون زم سګندې پښتنه کوي چې څه خبره پر تاسو کور کې، ولې د پلان موټه کول.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي. د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای، کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي، دلته د خځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي، نو کور کې ښځه ورته خاله پاکه کړي، سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي، او داسې حقوق د بیا د ښځې هم دي، نو ښځه هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي. که چېرته غواړي چې مثال په توګه ژوند یې آرام وي، نو ښځه باید آرام وساتي او د ښځې حقوق ورته ورکړي، او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کیسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي، او د دوی ته ښه زندگی برابره کړي. البته د وس مطابق، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او دوی اولادونو ته متوجه شي، د ښځې د فکر ته متوجه شي، روغتیا ته متوجه شي. نو دا دواړو طرفونو نه چې همکاري وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق پیژني او ورته وادي کړي، او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره حتی کاری به هم ورته ګندل تر دې اندازې پورې، او دا کوم مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کوم ورځ مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم، کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولای، خو الاقل تشویق هم یې. زما هدف دا چې دا شرم نه دی. زموږ اوس افغانو په تاسو پنځ داسې یو هغه متاسل لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي او ورسره کوي، هغه ته متاسفانه منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې راځي جانوم تاسو ته واخلم، نو نمونه ورته اخلي و چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي. داسې نه، بالعکس، د زموږ تاسو په شوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند خځه سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي نو ان شاء الله کله الله جل جلاله ودا ژوند بډیر خوګ مختزي او د ستونزو او د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالی وي. دوی به وکول شي چې دوی اساسي وظیفه او دند چې د خاوند او د خځه ده چې هغه وسالمه کورنۍ ده یو مسلمان کورنۍ ده او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده او مسلمان قشر تولید دی ټولنه ته د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي د دوی په عقلونو باندې کار کول دي ځکه مور لومړی مدرسه ده کوچنیان د مور نه زده کړه کوي کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي نو دک چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره کوي. دا ډېر ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات به ترسره وي څنګه به دفتري کار نه وي څنګه به مزدوري وي څنګه به نه وي د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینهو نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې نو دا انسانان چې دي ظالمان دي هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني یو بل ته لاس ورکړي نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
په کور کې د خویندو وروڼو او فامیل مسخد د یو د بل سره همکاري کول د ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی. مثلا یو ډېر ښه اقدام دی او دا د ښځې او نر حق چې دی که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړي چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاری وکړه نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه د ښځې سره که خویندې وي کورونه وی هر څوک چې وی هغه ډېر ښه وی خصوصا مثال مې خپل کور در کوم خپل د مور کور مې وخت که موږ په کور کې د نشته چې د نر دي د ښه دي دي که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کې نو پاتې که د کوټو جوړ کول دي یعنې ټول شی ځکه پلار مور موږ ته دا خاصې نه دي ویلي چې دا ښه ده د نر ده د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی هر څوک خپل کار کا نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله په یو شمېر کورنۍ او کې یو بل سره مرسته نوی په تیر بیا د خاوند له میرمنې سره بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي په کور کې ناستې دي بیا چې په کور کې نارینه هم دغه حمایت و نه کړي دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي یعنې د میړه مور پلار یې نه غواړي د ښځې خسره او خاک یو دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړه هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي. ښځې د خپل ژوند نه د خپل میړه نه زړه ماتېږي هغه نه چې کوم ژوند به کومه مجبوریت وي د آیندې ته کومه تمه نه لري لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې یو حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې نو د ما به ټول ژوند کې ته څه ما سره همکاري وکړې.
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري کوم بل عاید هم نه لري دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي.
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړه ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین دیدونه چې د کور مصارف د میړه په غاړه وي حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ته ضرورت پوره کولی شي او که نه وي نو میړه باید یو لاسي وای وکړه او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کوي مثلا دغسې.
یو شمېر مېرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله له خپل میړه سره خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کیږي. په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
واقعا هم دا خبر زمانه ما دا خبر یعنی کوی ما 100% منه مځکه کوي واخزه په کورنۍ کې موش ولري هغه خپل واکي مثلا وظیفه ولري خپل وکړه ولا شي د یاره مرسته په اقتصادي چارو کې کومک وکړي ژوند په ژوند کې او شکایت هر اقل خپل ضرورت پوره کړي خپل د اولادو مشکلات حل کوبرته نو هغه خو ته ټول احترام لري او ټول په یادونه سره ورته ګوري خو که خځه دغه سیمه مثلا پیسې نه ولري یا ماش نه لري هغه ته کور کې په هیڅ سرګم نه کتل کیږي هغه ته د مزدوري په سرګه کتل کیږي یعنی ته ما په پیسې خسته دغه مثلا تبل باید ما د پوره پلان خدمت وکړي هغه خځه نه مزدور جوړي په کور کې کاغه ماش نه لري هغه د کور مزدور وینر
بارکس بیا په شرایطو کې چې اواز نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي یا دوی دکان لري یا د سرک لغړی او څخرڅي یا داسې نور کارونه کوي کنه د خځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کاورتوي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوي کارم نه کوي امدا عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ځوان څومره ښه کېدلی شي
ژوند ډیر مثبت راښتات للی شي ژوند چې د دنیا چرخه په لاک د کله به ډیر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخیږي نو که کله یوه ښځه د میراثه په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو حتی که کاری وي که نه وي وویي چې معلا لوی دی نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې بچې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو مېرمنې سه مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سه په سخت شرایطو کې
ولاړه وه. بله، یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکی پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي. بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې وګه ورکوي. د مېرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیرای چې دی همیشه د خپل د میړه ملاتړ وکړه دی په هر شرایطو کې که په هغه کور کې بنجګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي د مشکلات وي د میړه سره حل کړی دی ته یو سره حدای ورسره همکاري کړی دی نو همیشه د چې دی ماتایله د منلې ټول حالت چې په افغانستان کې غلا دی په نارینه او باندې چې کوم مشتریان خلل چې دی هغه یاد سلوشي کوي هغه مثلا یو سبزی فروشي کوي خپل میرمنې دی او په څنګ ولاړ دی د پښون کې ډیر مثبت اخلې دی د میړه لپاره یو هغه میرمن وي د پوره چې د پساخت شرایطو کې د خپلم راتل فرایدې
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ غټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرولو وسه غت سنسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی کار ونه کړي خځم بیکاره وي سړایم بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لیسی
کورنۍ مشکلات خو کوی مشته اخري حد پورې زیات دي لیسی د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او د پلار څخه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا ویای چې یعنی تا مور لپاره څه کړی دي او د مور لپاره د څه وړي دي اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېریدون کړي یا خو هغه ماشوم وی هغه نشي در کولای کوم دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسی چې د ما د مشکلات حل کول کې خود ما مور وکنه او تا خود ما لپاره هیڅ نه دي کړی او مور به خپله بیکاره شول موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډېری او د خدای د میرت ما باندې ډیر مشکلات پورته کیږي چې هغه ځکه ستاسو نامیدی کیږي چې یعنی کوم ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنی ته ما نشي ساتلای نو خو حتی خبره تعلق تر رسیږي چې هغه یو کورنۍ تباه کیږي.
بله، په داسې وضعیت کې به تاسو لارښوونه میرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما میرمنو ته لارښوونه ده چې ژوند چې د کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهش هم د ټولو میرمنو نه غواړم خواهش کوم یعنی هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل مرته څنګه ودرېږي که هغه مالی وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وینو خپل ملت هم ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه فلک ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي ما په نظر به کوم هر شی نه وي خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل ملت څنګه ودري او اوسني حالت کې چې دي هغه نه مثلا قیمته به یې تحفې وي مثلا که درته ویم کل جامعه یو ځکه اوس وخت جامعه د توفو د اطلاع و نه دی اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومان ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې اوس سره تیری کړلې؟
بله، اوف که موږ چې کله واده وکړو موږ کور هېڅ شی هم نه لرل نو ماته مې خواهند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو سوالای کې دی چې مقام په نامه دی یادی کی نو چې یعنی ته غوړې د کومښت د امر په کابل کې تیر کړی دی ته کابل شې دی ما په خاطر باندې الله راشه دی ما ساده ول سوالای کې ژوند وکي یعنی چې هغه ته خاطر سپیږی کنه په دغه سیمو کې داسې امکانات نشته دی نو ما چې کله فکر وکړ الله تا کورانه مې وچې نه مګنه غوړو شې دی موږ لور خور تاسو ګوډا یا ته ما ورته ویل چې نه باید لاړ شې ته مزه اوس باید سم لاټل وکم که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي مالی مرتر ته مې په واس کې نه کېږي اقل دا خو مې په واس کې کېږي چې لاړ شې مده سه په موږ ساویه چې دایده یم هغه ژوند وکم نو موږ ته ډېرې سختې تیرې کړې هغه ته مثلا مشکلات و کورنۍ و د ما همیشه ما شکایت نه دی کړی زه د څنګ ولاړ وم نو دا وسم فعلا د ما خواوند په فرانسه کې دی دا وسم چې کله د ما مور د اوس خبرې کوه هغه وی چې زه همیشه د تا د زور احسانمند یم ځکه چې اوس د یو داسې بحران نه وای هستم یعنی د ما یې دومره ملاتړ وکړه چې زه نن دلته هر څه یم د دې په مټو یم
بله کله چې ته د خپلو خواریو هغه خیګنه بیرته ته اورې ته څومره تشویقیږي ځکه یو شمیر میرمنې دي تاسو په څیر قربانې ورکړي دي د خپلو میډونو لپاره مګر ور باندې معلومه نه وي بل ور سوک نه ورته وایي ستاسو مال لپاره قربانی ورکړه دا چې تاسو په میډه باندې دي تاسو کوم مراسم چې سره کړی معلومه ده څومره تاسو خوشاله کیږي بل
قدرښتیان واقعا هم ډېر داسې میرمنې دي چې خو ډېر قربانی ورکړي دي خو معلومه نه دي نه پیګم دا به د انسانانو ته زهنی او مثلا د تعلیمي هغه پورې په اړه لیدل کنه بعض خلک دي یعنی میرمنې خېګنې واغه کوم قربانی چې ورکړي هغه نه دي په معلومه لکه هم ډېر خوشاله کیږم یعنی ما ته چې دا خبره وکړه چې د ټونه مننه کوم چې هست میشه چې ټول امر زه کوم څه کیږم هغه به د ټاپ مته کیږم یعنی دا اوس په افغانستان کې په وسانی حالاتو کې کنه چې مثلا میرمنې ته 100% کوم نه یم 90% خطر شته دی خو یعنی په وسانی حالاتو کې زه مسافر تیر او متنه یو دی وی درې کال نه جوړه په افغانستان کې پاتې یم د خوندې وای قربانی درکنه کما د ته نه وای ویلی چې یعنی زه د قربانی ټاپ مخ کې ورکوم خدای خو نشوي لای چې ترنه شوي لای
بله لنارینه اوس غطا صغوري په وسانی شرایط کې خپل میرمنو څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه اوس بالکل دا خبره غواړم ماشینې فزي کومه قربانی دی نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړه هر کورنۍ او هر ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند په اړه بیل وي نو د نارینه او نه خواهش ده چې خپل ښځه مدار کړي ډېر ښځې داسې ملي ته دي یعنی ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوند لري خو چې هغه کله د خسرګانې کور ته تللی دي هیڅ هم نشته واقعا خو قربانی ده نو داسې خو نه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل ښځه ملاتړ وسي همیشه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
تاسو نه مننه خبرت
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو یو دا و دېونی خبرونه تر بیا خې چاري
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 420 21 40 201
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلام او وخت مو بخیر لا ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لړن افغانستان خونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او لا ازادي رادیو خبريږي د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
رازو ګورو چې مخلوطونه چیشته وایي او ادامه ورکو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دا ته څه شي وایي؟ متجانس مخلوط وایي. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د ناپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ NaCl چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه جسمینه پکښې پرته وي، ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره ور واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه دي، اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دي؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنګونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنګونه ونه لري، دلته څه شي وایي؟ دوه یا درې رنګونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل، نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا څه شي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کیږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپین وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. مانه هر شی جلا جلا استعمال میږ. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټمیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مگر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دا ترکاري جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یو ځای سي، چیزدین جوړیږي، مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې. او محلول یې چیش راووتی، خوږې یا بوره لرونکي چای راووتی، دا ته چې شي وایي؟ محلول وایي. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندئ، د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنا د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. مانا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم، هغه پکښې حلیږي. خو که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زه ورواچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه دروې اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لرو اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه دی. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګه ورواچوم، حلېږي. خو که چیرې 8-10 ګرامه ورواچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لرو اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریک، ریک اوبو ته ورواچوه، ریک په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه 100 ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 100 ګرام 10 ګرام هم ورواچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
کوکی درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا واردی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه، سر یې بند شوی دی. هیڅ دا د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي. په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کېږي؟ سکاره دي اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخیر اخیر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرام وو ایره به یې هم 100 ګرام وو وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي کې چې شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وزي هغه مې اندازه کړ وزن دی نو غونه وزن بیا کمیدو امکان سته نو د کتلې پایش قانون سوای د تعامل نمخ کې د موادو کتله د تعامل د ورسته د موادو کتلې سره مساوي ده رازو د کیمیاوي معادلو توازن ته توازن خپل چشته وای بیلانس یا برابر وای د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کول طریقې ته وای په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرف که دوری لس و دوری هم باید لس و که دوری شل و دوری هم باید شل و که د معادلې په دا خوا کې پنځه و د معادلې په دا خوا کې هم باید پنځه وي دغه ته توازن وای دلته وګورئ کاربن یو دی دلته هم کاربن یو دی هایدروجن څلور دی هایدروجن دلته هم څلور دی او اکسیجن دلته څلور دی اکسیجن دلته هم څلور دی نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري طریقه په لاندې قوانینو سره کولی شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولی شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو جلا ووایو راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي دغه یو معادله ده دغه توازن کوو سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکسایډ یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي اول موږ څه ویل یو مغلق مرکبات دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دی دلته کاربن اته دی دلته کاربن یو دی یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت یو دی نو فلحال دغه ځای یو دی کاربن اته دی او کاربن یو دی نو چیش کوو اته دانې کاربن ور ضربو په دا بغل کې اته لیکو سی اتسول او دغه سی هم اتسول د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوا او ایچ دوا او ایچ اتلس او او دوا موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته هایدروجن او اکسیجن پاتې سول اول هایدروجن توازن کو ولي موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کو دی فلحال آزاد دی دی په مرکب کې دی هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو هایدروجن مخ کې توازن کوو دلته اتلس دانې دي دلته سو دانې دي دوا دانې دي دا یو دانه نه بور ضرب کم نه ضرب دوا سو کېږي اتلس دلته هم اتلس ول دلته هم اتلس ول هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو بیا سی رازو سی اته ایچ اتلس دلته سی اته او ایچ اتلس پرس ول شیش پات سو اکسیجن پات سو اکسیجن دلته دوا دانې دي کچیر د حساب ونو کو د غزای اکسیجن دوا دانې دي دلته اکسیجن څو دانې دي اته دوا شپارس اته دوا شپارس جمع دلته څو دانې دي نه دانې دي شپارس دلته دي نه دانې دلته دي ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي نو اته دوا شپارس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی نه شپارس جمع نه پنځه ویشت کېږي نو دې خواته پنځه ویشت دي دې خواته هم باید پنځه ویشت دي خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورضربو پنځه ویشت پر دوه څو کېږي دیارلس نیم کېږي دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي نو چې دا خوا پنځه ویشت وله سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه اوټو اته سی اوټو جمع نه ایچ ټو او دا ټوله دغه معادله بالا توازن سو او دا چې بیا د کسری عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضربو په دوو کې ضربو دوا په دې کې ضرب کړه، دوا چې په پنځه ویشت پر دوا کې ضرب کړي، دوا او دوا به سره ولاړ سي، پنځه ویشت به پاتې سي، دوا چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به سي، او دوا چې په نو کې ضرب کړي اتلس به سي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو، این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او، این اے او ایچ پلاس رکھی یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پلاس رکھی. مجھے وا کچیر مرکب ضرب نہ دلو دی، ضرب یو دی، دلتا سوڈیم دو دانی دی، دلتا سوڈیم یو دانا دی، اول اول دلتا دو اور ضرب ہو دا غوری دو اور ضرب کری دی، دو دلتا اور ضرب ہو دا چی مور ضرب کرل دا ہغا ورستا اکسیجن ہائیڈروجن اکسیجن دلتا یو دانا دی، دلتا ہم یو دانا دی، دلتا یو دانا دی، دا خواتا دو اکسیجن اسول، دا خواتا یو اکسیجن اسول، ہائیڈروجن دلتا دو دانا دی، دلتا یو دانا دی، یو دو با دلتا اور ضرب کو مخ کی خوما آغا دو اور ضرب کردی وا، دو پا ایچ کی دو ایچ، نو ہائیڈروجن ہم دو دانا دی اسول، دو مخ کی سوڈیم تور ضرب کردی وا، دا غا دو دا اکسیجن دا پارا ہم جی، دا ہائیڈروجن دا پارا ہم جی، دو دانا دی ایچ اسول، او بل اکسیجن پاتسو، دو اکسیجن دلتا دی، یو او او یو او، دو اڑا چی سر جامع کی، دو او یا اکسیجن زن جوڑیش، نو اکسیجن دا پار ہیز ضرب نکو، پکت اغا دو چی مدل تور ضرب کردی و، اغا اکسیجن تا ہم ضرب بیجی، ہیدروجن تا ہم ضرب بیجی، سوڈیم تا ہم ضرب بیجی، دو سوڈیم اسول، دو اکسیجن اسول، دو ہیدروجن اسول، دو سوڈیم اسول، دو اکسیجن اسول، یو داغ دی، یو داغ دی، او دوا ہائیڈروجن اسول. دا سائز کورنی کار دی، کچیر ستا سر بخلص سوی بی دا غد زان سر حل کی، او یو قانون دا غی بل دل تدر تول دی چی نیور، نیور مانا ہیس کل سبسکریپٹ دا غلندنی زائینا چی دا ہر انصور تیور کول سوی یا مرکب تیور کول سوی چی پا دا غی گر سر کار نلرو ہیس انو سو بدلوالی، یوازی زریبو نا بدلوالی سو، دلتا ہر شیور تلی کالی سو دا توازن پا وقت کی، مگر په دا غه عدد دوه باندې هیڅ کار نه سودرلودلای. د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دي. مثلا بوره C2H2O1. د عمومي فرمول لمخې داس لیکلای شو C2 قوس H2O قوس 1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه جوړیږي. شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او چې زیایي ترکیب یې دی، سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکسایډ او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي، یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز، او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسبت لیدلای، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فارمولونه سره یو شان دي، خو مشره فارمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایډریټونه دي چې په ساده کاربوهایډریټونو تبدیل او هایدرولایز نسي، یا هغه کاربوهایډریټونه چې د رقیقو تیزابو پښتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولیز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کېدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلی دای سي، او لکه مخکې چې می یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره اورڅخه لاسته راځي. د بوري استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یو فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلی دای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي، خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي، چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هله د چین نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د خون کې لوري د بیان شوی فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړی.
کته تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.